بوشموس رسوانجانه خراغ لست.
دیره مننه زرغونه منگل دوستانو ده یو سات خبرونه ده سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاری ورنده کیگی. او پا که اوری چه پا بلجیم که نن ده ناتو ده بارانوی چرا وزیران ده افغانستان پر وضعیت خبری کوی. ده هم اوری چه ده ولس مشر سلاکار وی چه ده حزب اسلامی ده مشر گلبدین حکمتیار ده راتگ لپارا چم توالی بشپر شوی او یو سرچینه وی چه خای حکمتیار لمره ننگرهار تراشی. خوب سر که پا مکلی ده ده سات مهمو خبرون تا. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پایتخت بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او مهمو مسئلو خبرې کوي. سویډنی چارواکو 15 افغان پناه غوښتونکي پر یو هلک د جنسي تیری په تور نیولې دي او د ایران چارواکي وایي چې 50 ایرانی زده کوونکي چې د طالبانو سوریې ته د جنگ لپاره تللي وو وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمېر نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. په بروکسل کې د ازادي راډیو خبریال وایي په نننۍ غونډه کې د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او ورسره پلاوی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون هیله څرګنده کړه چې په دې غونډه کې به اغیزمنې خبرې وشي.
I hope a very constructive conversation about the importance of NATO.
دوی زیهله لرم چې په زیاتو سیمو کې د ناتو او زمونږ پر تعهد به اغیزمنې خبرې وشي. له افغانستان نه نیولې د تروریسم پر ضد مبارزې او د کډوالو بحران پورې زیات مسایل شته چې موږ په ګډه پرې کار کوو. د ناتو عمومشي یان ستولتنبرګ روانونه ډاډ ورکړ چې دا تړون بل افغانستان سره ولاړ وي او څرګند کړ چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر اداره به هم له افغانستان نه ملاتړ جاری وساتي. په ننګرهار کې د هند پر قونسلګری د حملې په تړاو نیول شوي سړي په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د داعش غړی بللی دی. د دې ولایت ویندوی عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دې سړي په خپل جرم اعتراف وکړ او ویې ویل چې د ډیورن کرښې پورې خواته د افراطي فعالیتونو لپاره یې زده کړې کړي دي. د ښاغلي خوګیاڼي په وینا دا سړی 40 کلن دی او په خټه د ننګرهار دی. سویرانی چارواکو 15 افغان پناه غوښتونکي پر یو هلک د جنسي تیری په تور نیولې دي. پولیس وایي 500 افغانانو یو بل افغان هلک د چړې په تهدید یوې داسې سیمې ته بولې چې ځنګل دی او بیا پرې جنسي تیری کړی دی. دا پیښه د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د سویډن د پلازمینې ستاکهولم په شمال کې د اپسلا په نوم سیمه کې شوې ده. سویرانی څارنوال جان سټورمبرګ پرون اسوشیټډ پرس ته وویل چې 15 تیری کوونکي د 1800 کلونو تر منځ او د پیښې قرباني تر 1500 کلونو عمر لري. دا څارنوال په وینا د هلکان تیر کال له خپلو کورنیو پرته سویډن ته رسیدلي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده. په خوست او پکتیا کې د ښځو پر وړاندې تشدد د تیر کال په مقایسه 1400 کې زیات شوی دی. په جنوب ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤولانو پرون وویل چې په دې ولایتونو کې سږکال د ښځو پر ضد د تشدد 215 اتیا پیښې ثبت شوي دي. د ازادي راډیو خبریال د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر د غړي زرمینه شمس په حواله وایي چې په پکتیکا کې هم د ښځو پر ضد تشدد زیات دی خو د امنیت د خرابوالي له امله ارقام نشي راغونډولی. د خوست د ښځو چارو مشرې ملالۍ ولی له ملایانو قومي مشرانو او مخورو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو په اړه معلومات خپاره کړي او خلک دې له ښځو سره د ناوړه چلند او ظلم له عواقبو خبر کړي. د ایران د سخدری زوملی شو خبری سرچینې بسیچ پریس د لوړتبه چارواکي په حواله ویلي چې 50 ایرانی زده کوونکي چې د طالبانو سوریې ته د جنگ لپاره تللي وو وشل شوي دي. د ایران د زده کوونکو بسیچ سازمان مشر داود ګوزری ویلي چې دا زده کوونکي په تیره یو میاشت کې وشل شوي دي. ګوزری دې کسانو ته د زیارت کوونکو خطاب کړی د زیارت ساتونکو خطاب کړی دی. ویلي دي چې په ایران کې زیات شمیر داوطلبان شته چې د سوریې جنگ ته د تګ لپاره چمتو دي. ایران په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ کوي. د ایران حکومت ادعا کوي چې پوځي سلاحکاران او داوطلبانان د سوریې د ځواکونو د ملاتړ او هلته د مذهبي اماکنو د ساتنې لپاره ور استوي خو دا ردوي چې پوځیانې جګړې ته لېږلې دي. په همدې حال کې د بشار اسد ځواکونو پرون د حلب ښار په ختیځ کې د نورو 50 سیمو د نیولو خبر ورکړ. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د حلب په ختیځ کې د مخالفینو او یا په سلو کې سیمې نیولې دي. دې ډلې ویلي چې د اسد ځواکونو د حلب په ختیځ کې د شار په نوم سیمه نیولې چې د رژیم د مخالفو وسلوالو د فعالیت لوی مرکز و او مخالف وسلوال د اسد د ځواکونو پر ضد په دغه سیمه کې غلچکی بریدونه کوي. ناټو تړون او اروپایي اتحادیې پرون د همکارۍ د نوي اثر پیل اعلان وکړ. دوی د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ بهرنۍ کړنلارې او د ناټو په اړه د هغه نظر ته په پام د ګډې همکارۍ پر اجنډا موافقه کړې ده. د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د خبرو پر مهال د انټرنیټي حملو او معلوماتي جګړې د مخنیوي، د سمندري عملیاتو او د ګاونډیو هیوادونو د امنیت ټینګولو لپاره پر یو پلان هم سلا وکړه. د اروپا اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریک هاموګرینی ویل چې ناټو او اروپایي اتحادیې د همکارۍ یو نوی دور پیل کړ. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په پیل کې ویل کچېرې د ناټو غړي هیوادونه خپل مالي لګښت ورنه کړي، امریکا به د حملې په صورت کې د هغوی دفاع ونه کړي. او د سعودي محکمې پرون 15 تنه ایران ته د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا ښایي د ایران او سعودي عربستان ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات کړي. د ریاض محکمې پرون 15 تنه نور له شپږو میاشتو تر 25 کلونو په بند محکوم کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی دا خبر رد کړ چې په سعودي عربستان کې د دوی لپاره جاسوسي کیږي. د ایران د نیمه دولتي خبري آژانس تسنیم په حواله قاسمی ویلي چې داسې اداوې اساس نه لري او د سیاسي هدف لپاره کیږي. په سعودي عربستان کې پر محاکمه شو کسانو تور لګیدل چې د ایران له استخباراتو سره ارتباط درلود. د سعودي د پوست په اړه معلومات ورسره شریک کړي او په حکومتي کړیو کې د خلکو د جلب او جذب او د سعودي په شیعه میشتو سیمو کې د حکومت ضد احساساتو د زیاتولو هڅه کړې ده. د افغان نړیوال سازمان په یوې اعلامیه کې د دې کسانو محاکمه پر بشري حقونو جدي تیرې بلل ده. تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د افغانستان په اړه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د مهمې غونډې کوربه ده. دا هم اوري چې د ولسمشر سلاکار اکرم خپلواک وایي د ګلبدین حکمتیار د راتګ لپاره چمتواله بشپړ شوې ده. په عین حال کې یوې سرچینې چې نوم یې نه دی خودله ازادي راډیو ته ویل چې د حکمتیار کورنۍ ننګرهار ته رسیدلې او خای خپل هم لومړی ننګرهار ته راشي.
ځینې ولایتونه سره چې کېدلې شي فیصله نهایتا به د افغانستان د اسلامي د تنظیم سره وي چې د هغوی امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو، دا هم وري چې د مخدر موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین یو لسمه ورځ د مخدر موادو پر وړاندې مبارزې ته ځانګړې کړي چې له عملي ښځې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي له ځایي مشرانو غواړي د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې د وسلوالو د نفوس پراخېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي.
موږ د داعش په خلاف کمپاین په لاره اچولې دي چې مخکې نه خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعضې شعارونو باندې ونه غولېږي.
د ټکنالوژۍ لوی شرکتونه او ټولنیزې آنلاین شبکې وایي د انټرنیټ له شبکې څخه تروریستي مواد پاکول غواړي. د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. د بلجیم مرکز بروکسل نن د افغانستان لپاره د مهمې غونډې کوربه ده. په دې غونډه کې چې د ناټو په مرکز کې ترسره کیږي، د ناټو د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د هغو هیوادونو استازي ګډون کوي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري. د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په دې غونډه کې به افغان پلاوی هم برخه ولري. په دې غونډه کې به څه پریکړې وشي، موضوع د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په وینا دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په افغانستان کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. جان کیری تیر ماښام د بلجیم په مرکز بروکسل کې وویل
الایانس ممبرز ویل آلسو میټ وذ افغان فارن منیسټر ربانی
د ناتو غړي او شریکان به د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سره هم غونډه وکړي. دوی په د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته پرمختګ پر لارو چارو خبرې وکړي او د دې پر اړتیا به وشخي شي چې د اوشمهال په مخه پر افغان امنیتي ځواکونو پانګونه په یوه داسې چاپېریال کې زیاته کړي چې لا هم کړکېچن او بې ثباته دی. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت له عمومي قمندان جان نیکولسن او په افغانستان کې د ناتو له ملکي استازي اسماعیل آراماس سره به د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. ستولتنبرګ په ورته وخت کې انتظار دی چې په افغانستان کې به د اصلاحاتو په برخه کې یو راپور په نننۍ غونډه کې ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي وویل چې دا اصلاحات د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او سوکالۍ لپاره ضروري دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې په نننۍ غونډه کې به ناتو او شریکان یې له افغانستان سره د ناتو ژمنې نه وي کړي. د ناتو عمومي منشي په پولنډ کې د ناتو د مشرانو د غونډې ژمنو ته اشاره کوله. د ناتو مشرانو د جولای په 8 او 9 په ورسا کې ژمنه کړې وه چې د غوڅ ملاتړ ماموریت به تر 2014 کال وروسته ادامه پیدا کړي. له افغان ځواکونو سره به د 2000 کال تر پایه مرستې وکړي او د افغانستان له حکومت سره به اوږدمهاله مشارکت ولري. احمد شیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
په راپور کې مو اوریدل چې نن د بلجیم په مرکز بروکسل کې د افغانستان لپاره د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو مهمه غونډه جوړیږي. د ولسمشر اشرف غنی سلاکار او له اسلامي حزب سره د حکومت د سولې د موافقې د تدویق د ګډ کمیسیون مشر محمد اکرم خپلواک وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د ستنېدو لپاره بشپړه تیاری نیول شوی دی. فرشتې جلالزی له ښاغلي خپلواک سره په مرکه کې لومړی پوښتنه کړې چې ښاغلی حکمتیار به په ابتدا کې کوم ولایت ته ستنېږي؟
افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د اسلامي حزب د توافقنامې د تطبیق کارونه په چټکۍ سره روان دي او په دې کارونو کې مختلفې برخې دي. یو له هغوی څخه د اسلامي حزب امیر راتګ مسله هم په دې کې شامله ده. تر اوسه پورې په اساسي توګه او دقیقه توګه تثبیت شوی نه ده چې د افغانستان اسلامي حزب امیر به په کومو ولایتو کې یو له ولایت څخه خپل حضور پیدا کړي او له هغې به بیا کابل ته تشریف راوړي. احتمالا ځینې ولایتونه شته چې کېدلی شي فیصله نهایتا به د افغانستان د اسلامي حزب د تنظیم سره وي چې د هغوی امیر په کوم ولایت کې حضور پیدا کوي. تر اوسه پورې موږ پر دقیق اړه نشته. موږ ورته خپله تیاری هم په جنوبي ولایتو کې او هم په مشرقي ولایتو کې کاملا د افغانستان اسلامي جمهوریت آماده ده چې د دوی خارکلی وکړي او رسول تفصیلات د دوی لپاره آماده
کړي. خپلواک صاحب، دوی وخت چې افغانستان ته دوباره ستنیږي او تاسو وایسته چې تاسو تیاری لري چې دوی ته تفصیلات برابر کړي، هدف مو له تفصیلاتو نه څه ده؟ یعنی دوی لپاره څه تیاری ته اړتیا ده؟
خو موږ نه پوهیږو چې د افغانستان اسلامي ځب امیر چیرته موقعیت لري. هغه په دوی پورې اړه لري. موږ کله چې هغوی خپل حضور پیدا کړي، د هغوی د امنیت لپاره، د هغوی د اوسېدو لپاره هغه ټول امکانات چې لازم وي، هغه د حکومت مکلفیت او مسؤلیت ته چې په درسته او اساسي توګه تنظیم کړي، او له هغه نه وروسته به د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هغه ټول رسمي مراسم ورته نیول کېږي او د توافقنامې نهایي برخې به هم انشاءالله ډېر ژر تطبیق.
تاسو ډاډه یاست چې د ده امنیت به ونیول سي او دی به په افغانستان کې خوندي وي؟
مطلقا دې کې هېڅ شک نه لرو. مشترک کمیسیون په دې باندې کار کوي. د افغانستان امنیتي ارګانونه د دې لپاره مکمل تیاری لري او په دې اړوند باندې هېڅ ستونزه او مشکل نشته.
د دوی د بندیانو د خوشي کېدو خبره هم سوې وه. تاسو په دې ارتباط باندې څه کار کړی دی؟
د توافقنامې سره سم هغه بندیان چې سیاسي بندیان دي او د اسلامي حزب د تنظیم تر لاندې نیول شوي دي، جنایي او حق العبدي مسایل ونه لري او نورو سره رابط ونه لري. د یو بندیانو د دوسیې د مکمل څېړلو نه وروسته به د هغوی ټول لیست جلالتمار جمهور رئیس ته وړاندې کېږي چې هغوی د خلاصون په اړوند امر ورکړي او د عادي افغانانو په توګه به د ټولو حقوقو څخه برخمن وي او یو عادي ژوند به ولري.
خپلواک صاحب، د دوی کورنۍ او بچیان ګرهار ته رسېدلي دي. تاسو د دوی د امنیت لپاره او د دوی د ځاپځا کېدو لپاره څه وکړل؟
تر اوسه پورې خو د دوی کورنۍ او بچان دغه پروژې زه خبر یم، موږ ته تر اوسه پورې هغه نه راکړی. که مراد مو د انجینر سره حکمتیار د زوی څخه وي، هغه په همدې کمیسیون کې ده او هغه په کابل کې اوسي، مګر شخصا د کورنۍ نور غړي
تروسه پورې مونږ ته په دقیقه توګه دی نه دی ویلي او زه فکر نه کوم چې تروسه به دی راغلی وي کابل
د امنیت او د دوی د ژوند د تامین لپاره. تاسو څومره بودیجه د حکومت څخه دی ته بیل کړی ده؟
دا عادي بودیجه ده، دا چې خاص په فلاده هغه نه لري. د ژوند امنیت به هر فرد نظر په شرایطو په حالاتو باندې ایجابوي او د روی مکمل مسولیت د امنیتي ارګانونو ده چې په هر سیمه کې د اوسی دیږي امنیت تامین کړي چې روی مطلقا په روی پورې لري کوم ستونزه نشته. او نور د ژوند لپاره لکه د نورو جهادي رهبرانو مشرانو د افغانستان په هر ګوټ کې وګوري خصوصا په کابل کې به هغه ټول تفصیلات ورته آماده وي.
تاسو ولې د کابل ته نه راولي؟ لکه ولې مو په کابل کې د ترتیبات نه دي نیولي؟ ولې مو نور ولایتونه تر نظر لاندې نیولي؟
ټول ترتیبات دوی ته په کابل کې نیول شوي دي، مګر د یو موقت وخت لپاره به کېدای شي د دوی د خپلو پلانو مطابق یو د افغانستان له ولایت څخه خپل حضور ولري او بیا بل هغه ځای کابل ته راځي او بیا په کابل کې دلته د نورو مشرانو غونډې
د ګلبدین حکمتیار دراتک او دا چې آیا کوم ولایت ته به لومړی راشي په دې اړه مو د ولسمشر د سلاکار محمد اکرم خپلواک څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شي. او اوس له نوریاس نوري اورو چې د نړۍ مطبوعاتو او رسپانو د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
ساوت چاینا مارننګ پوسټ او رسپانه طالبان خای اور بند وکړي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې مخاوني سي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. طالبان خای د افغانستان له دولت سره محدود اور بند وکړي تر څو د جګړې ښکیل اړخونه وکول شي چې د هغو لوی ګواښونو د مخنیوي لپاره پر عملیاتو تمرکز وکړي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش متوجه کړي دي. دا خبره د طالبانو یو شمیر هغو قومندانانو چې د طالبانو د مشرتابه په داخلي بحثونو کې ګډون کړی وو کړی ده. د ورځپاڼې په لیکنه د اوربند دغه وړاندیز چې تر اوسه نهایي تایید شوی نه دی، د طالبانو له لوري چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځان ویني وروستی سیاسي نوښت دی. هغه ډلې چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خراسان په نوم خلافت اعلان کړی، د فعالیت لمنې نورو لکه زابل او غزنی ولایتونو ته هم غځولي او په کابل کې بیا څانګو په دې وروستیو کې خونړۍ حملې ترسره کړې دي. وار اند راکس خبرونې افغانستان باندې ترامپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ لومړنی بحران وي تر سلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. ډېرې جګړې او جیوپولیتیک اختلافات په منظم ډول د خبرونو سرټکي جوړوي او ښایي د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ انتقالي ټیم هم د بهرنۍ پالیسۍ په ډېرو دغو موضوعاتو تمرکز کړی وي. خو تر ټولو مهمه موضوع چې ښایي د ترامپ د ادارې د بهرنۍ پالیسۍ رښتینی لومړنی بحران وي هغه د افغانستان جګړه ده. د خبرونه په وینا دا هغه جګړه ده چې د امریکا د ولسمشری لپاره د ټول انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې په بحثونو کې هیڅکله هم راپورته نه شو. واران درکس خبرونه لیکي افغانستان د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده چې تر اوسه د متحدو ایالاتونو او د هیواد د ناتو د نورو متحدینو شاوخوا دیر لزر سرتیری په دې هیواد کې حضور لري. افغانستان هغه ځای دی چې د خبرونې په وینا متحدو ایالتونو تیر کال یوازې پر امنیتي مرستندویو معمولیت شاوخوا 3,600,000,000 ډالر لګولي او ولسمشر باراک اوباما یې هم دې ته اړ کړی و چې خپلو ځواکونو ته واک ورکړي چې په اغیزمن ډول ستراتیژیکو اهدافو ته د رسیدو لپاره لا زیات بمونه وغورځوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین یو لسمه ورځ د مخدره موادو پر وړاندې مبارزې ته ځانګړې کړې چې له عملی خزې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې وزارت مسؤلان وی په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي دي چې 2.9 میرمنې دي. سباون کاکړ په ریپورت لري.
د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وای افغان میرمنې سربیره پر دې چې د کورنی تاوتریخوال سره مخ دي مخدره مواد هم دوی ته سرخوږی دي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د سه‌شنبه په ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي او د مخدره توکو د لمنځوړلو په اړه د مدني ټولنو او میرمنو په ګډه ناسته کې ویل چې په مخدره موادو د 1,15,000 روږد میرمنو شمیر د اندېښنې وړ دی.
نسبت ګستردګي مازل کې در جامعه افغان
دا وای په افغاني ټولنه کې دغه نوري په دې څخه زیاتره وخت مېرمنې او ماشومان رنځوري د شمیرو لمخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه کسان په مخدره موادو روږدي چې له 1 میلیون څخه ډیر ځوانان چې نجونې هم پکې شامل دي او چې د ټول شمیرې څخه 2.9% مېرمنې دي
2.9% خانما هستند
اغلی نظر وای چې مخدره توکي په افغانستان کې بازار نه لري او په هغه هیوادونو کې چې زیاتره خلک یې له نشې توکو څخه ګټه اخلي باید له افغانستان سره د مخدره موادو د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې د کار او ټولنیز چارو وزارت مینه جمیله افغانی وای په ځینو مواردو کې په مخدره موادو روږدي کېدل له ماشومتوبه پیلېږي، ځکه چې یو شمېر میندې د خپلو ماشومانو د آرامولو لپاره دوی ته مخدره مواد ورکوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشري حقونو مدني ټولنو او د ښځو چارو کمیسیون غړی مسعوده کروخي وای چې په مخدره موادو روږدي کسان نیواز ځان نه بلکې میلیونونه کورنۍ هم پرانځخته کوي.
مواد مخدر
است که ځان روادار میکنه. دوای مخدر مواد چې یو شمیر شزي ناوړه کارنو او فحشات اړباسي، همداشان لاندې نو روز سره هم میرمنې ځانمنې دي. کچیر وګورو په مخدر موادو د روز دي یو کس له عمله ټول کورنۍ رنځوري. اغلی کروخي وای چې په مخدر موادو زیاتره روز دي کسان له ایران څخه راځي. د شوز په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د دغه شپاره سورځنی کمپاین هدف په ټولنه او ادارو کې د شوز په وړاندې د تاریخوالي مخنیوي دی. د شوز چار وزارت وای چې په دې برخه کې یو لړ میکانیزمونه په کار اچوري چې په پلي کېدو سره به د شوز په وړاندې تاریخوالي کم شي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په ختیځ ولایت نورستان کې چارواکي لزایي مشران غوړي چې د اسلامي دولت په نامه سخت دریځ ډلې یا داعش د وسلوالو د نفوذ د پراخېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا خبره په داسې حال کې ده چې د افغان او امریکایي ځانګړو ځواکونو په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې سخت دریځ تیت پرک شوي او د نویو پناځایونو په لټه کې دي. ملالۍ بشیر په رپورټ برابر کړی دی.
د نورستان والی وایي داعش ډله غواړي په ننګرهار کې له فعالیت وروسته په نورستان کې فعالیت پیل کړي او د دې ډلې د فعالیت د مخنیوي لپاره د نورستان په ټولو سیمو کې یو پراخ کمپاین پیل کړی دی. ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي رادیو سره د خبرو پر مهال وویل،
موږ د داعش په خلاف یو کمپاین پلا را چولې دي چې مخکې خلک د هغوی په مورد کې معلومات ولري او د هغوی په دغه بعضې شعارونو باندې ونه غولېږي. نو د دې لپاره مو همیشه د قومي مشرانو، علمای کرامو غونډو ته، په ولسوالیو کې، په نورو محافلو کې، په دینی موعظو کې دې مسایلو ته ځای ورکړی دی چې ولسونه باید د هغوی په مورد کې قوي او کافي معلومات ولري.
ښاغلی حافظ عبدالقیوم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې داعش په ناببره له نامعلومه ځای نه راځي چې په وسلو سنبال راسي او حملې وکړي، بلکې تر هغه مخکې به د خپل ځان لپاره د ځای پیدا کولو په خاطر کمپاینونه کوي او هڅې به کوي چې په کلیو او محلاتو کې خپل ملاتړي ومومي. دی وایي دا کمپاین به د دغس کارونو د مخنیوي په مقصد پلوي. دی وایي چې ډاډه دی د نورستان ولسونه له حکومت سره ولاړ دي او داسې خلکو ته به د نورستان په خاوره کې ځای ورنه کړي. په دې اړه چې آیا ولسي پاڅونونه او داسې ورته کمپاینونه څومره په بریالیتوب عملي کېدای سي او آیا حکومت به تر پایه د ځایي خلکو ملاتړ وکړي چې هغوی د داعش نفوذ ته نی ووایي، په ولسي جرګه کې د نورستان د خلکو استازي ډاکټر پروین نورستانی وایي د دې اقدام هرکلی کوي، ځکه داسې هڅې به د ولسونو او حکومت ترمنځ واټن کم کړي او پر حکومت به د خلکو باور زیات سي. که ولایتي چارواکي له خلکو سره همکار واوسي، خلک کولای سي اعتماد ولري او د همدې اعتماد لمخې هغوی کولای سي له مخالفینو سره په ډاډه زړه جګړه هم وکړي. په داسې حال کې که حکومتي ملاتړ نه وي، هغوی به په څه مبارزه وکړي؟ په تش لاس نه سي کولای. که مرکزي او محلي حکومت له دوی سره مستقیمه رابطه ولري، دا اقدام به ښې پایلې ولري.
واقعا جنبه مثبت داره.
خدا وای چې لبد مرغتیر کال په وایګل ولسوالی کې خلک دې ته تیار سول چې د سختری ذ پر وړاندې ولسی پاتون وکړي. حکومت ور سره ژمنه وکړه خو پر خپل ژمنه ونه درید او دا موضوع په ټول سیمه کې خپراسو او هغوی له مخالفتونو سره مخامخ سول او ننګرهار ته کډ سول. د نورستان والی وای چې په نورستان کې اوس مهال داعش حضور نه لري او دا یو معلوماتي کمپاین دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې چارواکي بیره لري چې مذهبي روابط شایي په نورستان کې ځینې خلک وهڅوي چې له داعش سره د خوندي ځای او خړو مرسته وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د نورستان په وانا ولسوالۍ کې ډیری اوسیدونکي سلفي مذهبي دي چې وهابي مذهب ته ورته مفکوره ده، خو طالبان د سني مذهب د حنفي مکتب پلوي کوي. د نورستان والی وایي چې دغه حکومتي کمپاین د داعش د احتمالي حضور د مخنیوي لپاره پلی سوی دی چې خلکو ته معلومات ورکړي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې ډیری اوسیدونکو چارواکو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به هیڅکله جنګیالیو ته په خپلو سیمو او کورونو کې ځای ور نه کړي، ځکه دا به د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو مخ د دوی سیمو ته واړوي چې په جګړه کې به ملکیان هم تلفات ورکوي.
تاسو اوریدل چې د نورستان چارواکي غواړي چې په دې سیمه کې د داعش د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره له خلکو مرسته وغواړي او په دې اړه یو کمپاین هم پیل کړی دی. د ټکنالوژۍ لوی شرکتونو ټولنیزې آنلاین شبکې وایي د انټرنیټ له شبکې څخه تروریستي مواد پاکول غواړي. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او مایکروسافټ شرکتونو ویلي چې د یو شریک ډیټابیس په رامنځته کولو به تروریستي مواد تشخیص او د انټرنیټ له نړیوال جال څخه پاکړي. اجمل ان پی رپورټ برابر کړی.
د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب آنلاین ټولنیزو شبکو او د ټکنالوژۍ یو ستر شرکت مایکروسافټ وای خپلو کې په ګډه یو مرکزی ډیټابیس جوړوي چې ورسره به په چټک توګه په دې شبکو کې د ترهګرۍ لپاره د تبلیغاتو مواد موندل کیږي او له ټولنیزو شبکو به پاکیږي. په دې وروستیو کې آنلاین ټولنیزې شبکې د داعش د وسلوالې ډلې په شمول د ترهګرو ډلو لپاره د استخدام په یوې پیاوړې وسیلې بدلې شوې. داعش ته دې شبکو دا زمینه برابره کړې چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپلو خپرونو له لارې ملاتړي پیدا کړي او خلک سختریسۍ ته وهڅوي. په عین حال کې افغان وسلوال طالبان هم د خپلو فعالیتونو او نظریو د خپراوي لپاره په پراخه توګه له آنلاین ټولنیزو شبکو کار اخلي. په دې وروستیو کې د امریکا او اروپا په شمول د نړۍ په ځینو برخو کې له یو لړ بریدونو وروسته د ټکنالوژۍ پر ځینو شرکتونو د لویدیځو هیوادونو لخوا فشار زیات شو څو له انټرنیټ څخه د تروریستي تبلیغاتو د پاکولو په برخه کې ډیر کارونه ترسره کړي. دا مهال د فیسبوک او یوټیوب ټولنیزو شبکو په اوتوماتیک توګه د سختریزو ډلو لخوا د خبرو شو مطالبو د پاکولو کار پیل کړي. مایکروسافټ شرکت په 2009 کال کې د یو ورته ډیټابیس او ځینو ځانګړو پروګرامونو په مټ له انټرنیټ څخه د ماشومانو د پورنوګرافي د لری کولو پر ضد کمپاین پیل کړ. د ټکنالوژۍ د شرکتونو ترمنځ د نوي شریک ډیټابیس پر منځته کولو سره به د آنلاین نړۍ د سترې کمپنۍ وتوانېږي چې د ځانګړي ټکنالوژۍ په مرسته تروریستي تبلیغاتي معلومات سر تر زره کشف او لمنځه یوسي. همدارنګه به هغه اکاونټونه چې دا ډول تبلیغات خپروي وتړي. دا روان میلادی کال د فبروري لمیاشتې تر اگست میاشتې پورې د ټویټر ټولنیزې شبکې د 215,000 کسانو اکاونټونه تړلي او د دې شبکې د حق کارپوهانو شمیر زیات کړی چې د سختریزو لخوا خبر شوي مطالب ارزوي. د فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او مایکروسافټ ترمنځ د شریک ډیټابیس په راتلونکي میلادي کال کې کار پیل کړي او کیدای شي د ټکنالوژۍ د نړۍ نور شرکتونه هم ورسره یوځای شي.
خبری است. د اکثرو بی پیلوټ الوتکو یا درونونو وشتل نه یوازې اسانه کار نه دی بلکې خطرناک هم دی، خو امریکایی او استرالیایی څېړونکو یو نوې اختراع کړې ده. دوی د درون د بی خطر وشتلو لپاره یو وسله جوړه کړې ده. درون باید له نسبتا نږدې واټنه وویشتل شي او که چاودیدونکي مواد پکې وي د هغو ویشتونکو ته سخت خطر لري. د درون شل په نوم کمپنۍ درون ګن یا د بی پیلوټ الوتکې ماشین ګن جوړ کړی چې له لرې واټنه د درون سیګنالونه له فعالیته غورځوي. دا وسله درون نه ویچاړوي بلکې مجبوروي یې چې یا په مځکه کښینی یا یا خپل اصلي ځای ته بیرته وګرځي. د درون ګن په وسیله د بی پیلوټ الوتکې د خاوند یا لارښود موقعیت هم څرګندېږي. دا وسله نږدې 6 کیلو وزن لري او سره لدې چې سپکه وسله نه ګڼل کېږي خو یو تن یې په اسانه وړلی شي. همداراست دا وسله کومې ځانګړي مسلکي زده کړې ته اړتیا نه لري، په تیره بیا د امنیتي چارو کارکوونکي په اسانه استعمالولی شي.
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو اوس په مو کړی د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د بلجیم په پلازمینې بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت او یو شمیر نورو مهمو مسئلو خبرې کوي. په ننګرهار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په تړاو نیول شوي سړي اعتراف کړی چې داعش ته کار کوي او د پولې اغاړه یې پوځي روزنه ترلاسه کړې ده. سویرني چارواکو 15 افغان پناه غوښتونکي پر یو وړوکی افغان هلک د جنسي تیري په تور نیولی دي. په خوست او پکتیا کې د ښځو پر وړاندې سږ کال د تشدد په پیښو کې 14 په سلو کې زیاتوالی راغلی دی. د ایران د سخت دریځو ملیشو خبری سرچینې بسیج پریس د یو لوړ رتبه چارواکي په حواله ویلي چې 50 ایرانی زده کوونکي چې د طالبانو سوریه ته د جنگ لپاره تللي وو په تیر یو میاشت کې وچل شوی دی. په همدې حال کې د سوریه حکومت وایي ځواکونو پرون د حلب خر په ختیځ کې نورې 15 سیمې نیولې دي. او ناټو تړون او اروپا اتحادیه پرون د همکارۍ د نوي اثر پیل اعلان کړ. د انصاف پلاټه کې او ازادي او اوریدونکو دوړه ونس پروګرامونه د خبرونې په پاتې برخه کې وره.
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ
جلبونه پکې ورکړي. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کیم. دا د ازادي رادیو د دیونی د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. په دې خبرونه کې مده کابل خار د وایسل آباد د سیمې د یو وسیدونکې ممتاز ستونزې راخسته ده. دی وایي 15 کاله کېږي چې د برېښنا په تمه دی، خو سیمې ته تر اوسه هم برېښنا نه ده رسېدلې. دا به هم واوري چې برېښنا شرکت په دې اړه څه وایي. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
تاسو سوګو د کوم ځانم تماس نیولې؟
زما نوم ممتاز دی، د کابل ولایت برشناکوت څخه تاسو بړی کې اسم.
د کوم سینه د خبرې کړي؟
برشناکوت 400 ساحه کې دی، وایسال آباد.
ها ها، تاسو ستونزه څه ده؟
برق نشته، برشنا هم نشته دلته. ډیر مونږ پښنادونه کړي دي، خو څوک کومه خاصه توجه پرې باندې نه ده کړې. او موږ غواړو چې دې ساحه کې مرسته وشي. مشران چې دي، هر څوک چې دي، موږ هغه غاوري بس دلته برښنا راسي بس راسي، لکه موږ د مشکلاتو نه ته راحت شو.
په دې منطقه کې چې ستاسو کور دی، دلته به نور څو کور نه وي؟
3000 کورونه دي. 3000
یو هم برق نه لري؟
یو هم برق نه لري.
برښنا شرکت ته تاسو تللی استه ریزیم کړی؟
تللی استه او ریزیم کړی. او خو څوک موږ هغه نه اوري، وایي واده واده خلک ورکوي، خو نور نه پېګم دا ولې اجرات نه کوي. په دې باندې مونږ وایل چې صبر وکړه، د ازادي ته ور ټلیفون وکړو چې دا خلک مونږ سره مشرانو چې اوري یا څوک چې اوري وی بخش مسولیت لري، مونږ مشکلات حل کړي.
څومره وخت کیږي چې تاسو برېښنا نه لرئ؟
تقریبا 15 کال کیږي.
د دینه مخ کې خو
د دینه مخ کې وو یو سیستم وو، یو پای تر یو تقریبا یو کال دوه کال نور بیا ختم سو، دا مسلم ختم سو، نور اوس نه سره برښنا نشته.
نو د برښنا شرکت نه به سو غراغلی دغه منطقه به سروي کړی کوو؟
ام برښنا خلک راغله دغه منطقه و سره ولا و کتل نفوس شماري وکوي دا دومره دغه وکتابچه متابچه ځان سره لست نشته دغه وک نور کوم السلام علیکم اجرات سوک نه دکړه تر اوسه
دسته سي منطقي شاوخوا کې چې نور کورونه دی او همسایه منطقي دی هغه برخنا لري
هغه لکه مونږ په شرق په خواته کې پنچریانو جماعت ویل کېږي هغه خوان چې دی لکه خلک برق برښنا نه لري هغه هم داسې په همدې سات کې برابر دي
ستاسو غوښتنه وسه ده د حکومت نه
مونږ غوښتنه مونږ د مشرانو د دادې چې باید مونږ ته برښنا ور دغه کې او خلک ستونزه مشکلات حل کړي مونږ پېښنهاد دادې چې مونږ برښنا باید جوړ کړي
ستاسو سیمه ته د برښنا ستنې را رسولې کنه
برښنا پای را رسیدلې دي خو تر اوسه لاین نو دغه اجرات په نه ده شوی
ستاسو مشکل په دې سره کې څومره دي
ډېر مشکل دی دا څه فکر وکړه ډېر غوښتل دي اقتصادي مشکلات اندر څوک نشي کولی چې جنراتور چالانه کیا روزانه مخکې ویسي یا شپې درس وای ورځې یو خپل کار مخکې ویسي خو ډېر یعنی تاسو فکر وکړه اتیا فیصد موږ خلک داسې په مشکلات کې اخته دي
تاسو خو به یو وکیل هم لرې دغه وکیل حسن نه کوي ته په تلاش نه کوي چې د برېښنا تیر شي تاسو ته
وکیل صاحب راځي خلک په مخ کې دریږي وایي چې مشکلات حل کوم دا کوم دا کوم خو هغه زی پر لوړو مقامات رسایي خو اجرات نه کیږي 15 کال او شو
تاسو ویل چې په دغه سیمه کې تقریبا 4000 کورونه اوسيږي دا څه کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري
نه 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 دا څه کوم کور نشته چې په 4000 کورونه چې کوم کور وي برېښنا د دولت نه رسمي رسمان برېښنا ولري نه ټول خپل یا سولاري بند کړی دي جنراتور لري یا کوچا دوا کوڅه غونسوي دي چې یو جنراتور ځان ته جوړ کړی دی بس
ستاسو ستونزه به ورسو د برېښنا شرکت ته به ورسو
مننه ډیره مننه
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریک کړه جناب توحیدی صاحب د چلستون سیمه ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه دوی وایي چې موږ 4000 کور یو د 15 کال کېږي چې موږ د برېښنا په تمه یو خو تر اوسه هم برېښنا نه ده اخیستې دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه دی
فکر نه کوم چې دا څه کور وي چې تاسو برېښنا ونلري هر هغه سیمه چې په واصل آباد اکو شاوخوا اگر رسمي کورونه چې دي یا هم غیر پلان کورونه ټول د برېښنا دي مګر یوازې یو برخه ده چې دغه څو کلو کې هغه غصو وي چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جایداد دی او په هغې باندې موږ څو ځلې د امنیت ارګانونه ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بیرته د امنیت ارګانونو په مټ خرابې کړي دي او دوباره بیرته هغوی جوړ شوي دي خلاصه هم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور سټېشنونه جوړ شي خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوې او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونه ته د اول نه ویلي چې موږ د کورونه نړوو که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو ورکولی ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کور جوړ کړي او دا ساحه مې وی کوم چې دا سي ساحه چې سلور در کوري وي به باندې ورکړي
که دوی چې حساب تکړي چې دا ځمکه دوی نه د غصب کړي او دولتي ځمکه نه ده بیا ورته پلان شته
بالکل بالکل دوی حق دی دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم څنګه وي چې د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږیږم تر څو د خلکو او د اوسېدونکو ستونزې حل کړي که هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو تر څو چې دغه موضوع یو حقوقي
دوی خو وایي چې موږ څو ځلې مراجعه کړې ده
دوی به مراجعه کړې وي خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې 4000 کورونه ځای وي او هغه برېښنا ونه لري تاسو شاهد یاست چې د کابل نو لري پرتو ولسوالۍ ته مراته برېښنا رسولې تر کلکانه تر مسعید پورې برېښنا لري نو څنګه د برېښنا پورت څنګه کې یو د سرو زرو کورونو فاميلي وي او هغوی ته برېښنا ورنه کړی شي نو اتمن دې کوم خبره شته په دې برخه کې هغوی باید وضاحت ورکړي خبره په محکمه کې هم ده او پولیس هم په جریان کې دي او زه هم په جریان کې ده خو زموږ تقریبا د اتیا کال او اویا کال مخکې د سټېشن ځمکه ده درته
امنیتی ارګانونو اقدام نه دی کړی
او څه اقدامات کړی دي یالته موږ خپل پوسټونه نور مچولې دي مخنیوي کړی دی خو هغه څه چې دوی ثابت کړی دي د خبرو حقوقي برخه نیولې دي زموږ یو نمائنده دغه موضوع مخکوري
کله تاسو ته مراجعه وکړي سم راست ورسره کولای شي
دقیقا آیان دوی زموږ په یادونو کې دوی کورونه نه ویني نو طبیعي ده چې پلان به ونیول شي
د انصاف پلټه کې
داوه د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټه کې ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته ووایئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
ازادي او اوریدونکي جوڑاون کے فریبا ظاہر
د ازادۍ اوریدونکو د خبرونې مینوالو زفرې بازاهر مو په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د دې بیا ستاسو د راغلو پیغامونو څخه مو د ځینو اوریدونکو شکایتونه او وړاندیزونه راخیستې دي او تاسو سره شریکوو. د خبرونې په لړ کې به د هغو کډوالو پر ستونزو د چارواکو څرګندونې واورئ چې د پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او سرپناه نه لري. خو تر هغه دمخه به د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې په دې وروستیو کې د ولسمشر اشرف غني لخوا د اقتصادي پروژو د عمل کېدو اقدامات استایل دی لدوی په وورو
سلام علیکم رورا زه ډیر خوشاله یم چې د کونی بندر افتتاح وشو د موږ ټول هری با خسر ورسیږي او ان شاء الله لس کاله د تنور کاله درې کاله چې سختي په افغانانو دا د آینده ولري او لس کاله پنځه لس کاله چې موږ تیر کو هغه به آینده ونه لري او دغه بندر به د پاکستان غاخ ماتون کې جواب دی چې دا پران استلزو او د پاکستان هلی بل خاورو سره خاورې سي والسلام ډېر مننه اشرف غنینا
السلام علیکم زه عبد الله عادل د کندهار ولایت ارغسان د ولسوالۍ سره سره د پیغام چرزم ما و ولسمشر اشرف غنی ته د دغه کوم کارو چې دي دا ډېر د عوامو او د پاکستان د ملت لپاره په ګټه کې خپل پاتې دی امیش پر یالی او سروړی لري لکه کوم د شیا بهار بندر کې فرانسې او د ترکمنستان کوم د ریل پټي چې فرانسې او دا موږ نورو کوم امسایا غوندې ملکونه چې لکه پاکستان او دوی ته ډیر شکست دی سای پاتې د تنور هم وسو څو فکر کوي چې د چین او د نورو ملکونو سره هم دغه چلاري جوړ کې چې افغانستان په خپل خو د ریږي تل دي دې کامیاب وي په دا چې کارو چې ان شاء الله سای پاتې هم کامیاب شي د خپل ځان سلام علیکم
السلام علیکم محمد غیاث د لوګار ولې د امر ولسوالۍ څخه دا پیغام ازادي راځي ته پیغام د نشېدو په اله جلال اتناب جمهور رئیس محمد شوه د هندستان د مرشد په خار کې کومه پیغام نړیوالو ته لا ری او د افغانستان د خلکو د استازي تو په توګه چې هغه ویل چې پاکستان 300 میلیارډ ډالر چې افغانستان سره مرسته کوي او هغه وی دا اعلان په برکسل کې کړی موږ ته د منلو وایي نه د حاضرۍ په خپل خور خپل شنه د ترخګور زالي او جرج مباشي او موږ له مشر غني څخه مننه کوو چې د دې د امرسته رد کړه پاکستان په پرګند چې څوک جواب وایي او د نړیوال د ټولنې مخې پاکستان ته بیا وراله او پاکستان د منځوي کې دوه روان ده او د له مشر غني له پالیسي او له سیاست څخه یو جهان مننه کوم او زه بیا غواړم چې د لطراب جمهور رئیس په باندې په خپل تیارې ته دمار کې او د نړیوالو او د هغه وروڼو چې شپه کې ورځ دلې په پاکستان کې کومه غونډه کې د لولا هغه تاسو نظر وکړو هم د سیاست ته ځل ګډ نظر وایم خاصه نظر وایم او دې بیا موږ له مشر غنی څخه مننه کوم او ټول افغانانو ته مې پیغام د چې د ولسمشر غنی تر شا ودرېږي او د ولسمشر غنی ملاتړ وکړي د پیغام د نشلو په خلاف
السلام علیکم نقیب اللہ من رائے ولایت میں آزادی ریڈیو کارکون کو اور ریڈیو کو سلام نہ رسو بعض السلام عرض دا ہے کہ زما پیغام لازمی نشر کریں سنگ کی ولس نشر تو ہندوستان کی سیاست کانفرنس کی دا خبر وکڑا کہ پاکستان چکم 300 ملین ڈالر منگ کر حکومت کی
هغه دی د طالبان د ځپلو لپاره وکړي استعمال کی او دا د ولسمشر پیغام د ټولو د ولس آواز دی او په دې کې د ولس مخکې هم ویلي چې دا کوم چې حکومت پاکستان کوي دا حکومتونه دي نه کوي بلکې دا حکومتونه دي ځان سره وساتي موږ که د طالبان نروځي موږ که د طالبان نه رالیږي دا عوام ولس ډېر کړېدلی ځورېدلی دی نور دې دا په قلاره پرېږدي موږ دې امدادونه تېري په چېرته موږ ته د ورورولۍ او د زړه خوږۍ احساس دې کېږي نو موږ که دې طالبان نه رالیږي. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته د ډاکټر محمد اشرف غنی پیغام موږ ټول افغانانو ډېر خوښ وو. پاکستان ته چې موږ دا پیغام موږ وایو چې زه ساسو د مرسته نه غواړم په افغانستان کې او صلح غواړم او د صلح لپاره کې خبرې وکړم.
و مریدل چې یو شمیر دوستان د ولسمشر اشرف غنی د اقتصادي پروژو او هم په هند کې د آسیا د زړه هیوادونو په غونډه کې د پاکستان په اړه د ولسمشر د دریځ ستاینه وکړه. البته د یادونې ده چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې دا پروګرام ستاسو دوستانو د راغلو نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړیږي. اوس په همدغه کډوالو ستونزې واورو. لکه چې تاسو ته معلومه ده نن سبا په افغانستان کې د کډوالو ستونزه ډیره لویه ده او په زرهاو کورنۍ یا له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي او یا هم په کور دننه د جګړو له کبله بې ځای سوي دي چې د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی تر ټولو عمده ستونزه سرپناه ده. ځینې کډوال حتی ګیلې کوي چې حکومت دوی د سر د مرستې توان نه لري نو ولې هغوی ته د بیرته راتګ بلنه ورکوي. راځي نور ګیلې په خپله د دوی څخه واورو.
السلام علیکم. سردار ولی افغان د خانشین د ولسوالۍ ولایت هلمند څخه خبره کوم. اشرف غنی احمد زیدی دا غوښتنو کې د مجرو نمرې په هلمند ولایت کې تجزیه او شروع کې د خوران در بدر دي د ګل سر انساتو کې شپې او سبا کې نن شپې کې حمید کرزی تقریبا ډېر لستورس کال بچي وکړل نو شې نه رسېږي چې مجرو ته ودی اعلانونه کوي چې راځي افغانستان تر اورته افغانستان چې څه څنګه تاسو افغانستان یې کومه پایده ست ته چې هغه د تسلل پر 2000 کال کې راغلی نور نمرې مو سمې کې ځي نو دا مسلمانان چې راځي در په دغه خاص په سره چې چا پر پښې واري د چا پر سر باندې واري چې شپې وو کې نیو نه پرې دی هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې هغه به وایي ته پلان یې سرپناه زینو خو دی ورکې د مهرباني خو دی وو خو دوا کال د رسېږي چې کابینه مو د وزیر او د شو د بدر کولا کوم یې نو دا د ځواني وو کې نو دا د مجرو نمرې او تنظیم کې د ایوند ولایت اعلان خو دی وو کې د خو بچا سره د خوارته قدرت کې ځاسته په واسه کې نو ولې د سیمه کې
زمانم رحمت الله دې د کونړ ولایت اوسیدونکو ما تقریبا یو کال کیږي چې دا غزینه واپس رالو. پولیسو د لاسه تنګ شیو خاص نادم لرل خپل ملک ترالو. کدل ته زمونږ حق نه ای مونږ د افغانستان نه ای به دې مونږ ته وای چې تاسو وزید افغانستان نه او کچیر ته افغانان نو به دې مونږ ته زیرا کی چې مونږ اوسی ګولتا کاغه پننګرار کی په کونړ کی کپارځه کی خو صرف مونږ ته په خپل غي کی یو زیرا کی چې کومګل ته اوسی ګو کونړ کې خزمه کې نشته ده. کونړ والا وای چې مونږ سره زمه کې نشته ده او د ننګرهار والا وای چې تاسو ستاسو حق مونږ سره نشته ده. تاسو لاړ شئ کونړ ته په کونړ کې به تاسو زمه کې درکې. نو په دغه وجه باندې لکه مشکلات زیاتې دلته کرای کورونه دي کله وای وزه کله نو لکه دلته مشکلات سره مخامخی پیدا کیږي نه ولد کرای کور چې پیدا شي نو هغه به ډیر به حد زیاتې روپی.
اوس چې ژمی را روان دی نو ډېری کډوال شکایتونه کوي چې تر ټولو ډېر یوې سرپنا ته اړتیا لري څو د ژمي له یخه پکښې پناه سي. دا چې د دغو کډوالو لپاره حکومت کومې مرستې کوي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سلاحکار حافظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. فرشتې جلالزي ورڅخه د دغو ستونزو په اړه د افغان حکومت د مرستو په اړه پوښتنه کړې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې برخه کې یوازې د همغږۍ دنده لري او موږ داسې کوم بودیجه نه لرو چې مستقیما له بې ځایه شو سره مرسته وکړو. موږ له تیرو څو میاشتو راهیسې له خپلو هغه بین المللي همکارانو سره کار کوو. موږ د ژمي دپاره د بې ځایه شو کورنیو سره د مرستو لپاره یو پلان جوړ کړ. مرستندویه ادارو لکه یو این ایچ آر، ډبلیو سي او نورې ادارې موږ سره ژمنه وکړه چې موږ به له بې ځایه شو کورنیو سره د ژمي دپاره مرستې وکړو. د وزارت په همکارۍ باندې یو شمېر نړیوالې ادارې دوی سره مرستې کوي. د سروې ټیمونه کار کوي په بېلابېلو ولایتونو کې. د دې تر څنګ مهمه مسله دا ده چې مونږه د دوی د مجدد ادغام پر پروګرام باندې کار کوو. په داسې یو پروګرام باندې کار کوو چې دوی بیرته له خپلو اصلي سیمو سره یو ځای کړو. خو دې لپاره میلیونونه ډالره بودیجې ته اړتیا شته. کافي بودیجه نه لرو، نو هغه څه چې اړتیا ده هغه څه مرستې هم نه دي شوي.
دغه چې د جګړې له امله خلک بې کوره سوي دي، پر دې سربېره هغه کسان چې له پاکستانه د ستنېدو په حال کې دي، نو تاسو ته دغه ستونزه څومره زیاته کړې ده ستاسو په نظر؟
دا د حکومت لپاره یوه ستونزه ده. د ننه په هېواد کې یو میلیون څخه ډېر کسان بې ځایه شوي. د کال لپاره څخه تر اوسه پورې لږ شپږ لکه او لس زرو څخه ډېر کسان یوازې له پاکستان څخه هېواد ته راستانه شوي، چې په مجموع کې له پاکستان او ایران څخه نږدې یو میلیون کسان هېواد ته راستانه شوي. یو میلیون دا یو میلیون هم دننه په هېواد کې بې ځایه شوي. نو دوی دپاره کافي بودیجې او امکاناتو ته اړتیا ده. خو په دې وروستیو کې سل میلیونه افغانۍ افغان حکومت له پاکستان څخه راستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره ځانګړې کړې. نو اوس هغه افغانان چې هغوی د کډوالۍ اسناد نه لري او هېواد ته راستنې دي، د کورنۍ له هر غړي سره یې د حکومت د بودیجې څخه د 3350 افغانۍ مرسته کېږي. د دې تر څنګ هغه کډوال چې بیا هغوی د کډوالۍ اسناد لري او هېواد ته راستنې دي، ټولو سره یو ایچ آر د کورنۍ له هر غړي سره د 300 امریکایي ډالرو په اندازه مرسته کوي. مونږه یو څه پروګرامونه لرو. په کابل او ننګرهار کې 50,000 نمرې په نظر کې نیول شوي. دغه کسان چې هېواد ته راستنېږي، که هره کورنۍ مستحقه وي، هغه ته بیا یوه یوه نمره ځمکه هم ورکوو.
د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د سلاکار حافظ میاخیل څرګندونې مو اوریدلې. خدای دې وکړي چې ټولې کړې ژمنې پر ځای سي او د ژمي په دې سړو کې د ټولو کډوالو ستونزې هوارې سي. نور پیغامونه ته ورځو چې دوستانو راستولې دي، په ګډه به واورو.
السلام علیکم. سلام او احترام انا تاسو ته د نړۍ د ټولو کارکونکو او اړیدونکو دا یا سلیټ سره په سره خیم له خاص کونړه او روجا زما پیغام باید نشر شي. د خاص کونړه ته شکر الحمدلله د خام نیت دی او دا کار په پیغام دي کوم چې زه په خاص کونړه کې څنګه دا سره مې د شپې له خوا خو به سي دا بوتان شنو کوي لاس یې تاسو او بازی مریض چې چا عاجل وینو مرکز ته پتا کې ال ساور کې یا څنګه او بس موږ دا پیغام دی د ولسمش څخه خاص وون کې د شپې لخوا هغه د ډاکټرانو کوم دغه چیرې دغه هوساري او وی ګوري چې څنګه کار کوي چې نه کوي پس دا پیغام خلا چې نشو شي.
بله السلام علیکم. عبد الله د لمن ویله خبر کوم دا نار سراځه دغه د شیش څخه چې وځي بیا در درای پورې دغه پوسټه ټول دغه فارمټ ځان ته پیسې غواړي. دغه مو خصوصا د لمنده والي سم دغه پیغام الغو مېل شي دغه فکر وځي دغه ځای د ټول خلک شنو وځي بل شي نه دي. کبار وې نیم دې پیسې کنه غواړي دغه فکر خالي رښوان وې نیم دې غواړي. ما په قران دوه بار دی په بار بار کړی و دغه سه و عراق کې 1500 کال دی پیغام دې دغه چې دغه پیسې د خلک والي صاحب سره و زیار سره دغه توای چې د پیسې ما خر. سلام علیکم.
آزادۍ رسول کوم چې السلام علیکم ورسېږي کدی وای ځم په پاکستان څخه طالبان مشران ته جوړو جنه ورسې ورور په اصلاح په دغه کې الته زالي دي الته قرار غوي دي کوټ تاسو ورور په لمو شو دغه مې ځان شو کې په دغه له کوټ ګرځي زالي په ټیاله ته دي. دا خوش خبره دی او نړۍ لمن ته د دې دغه واغ وخت سو دا خوش خبره کوي. پاکستان خوش خبره کوي د دې دغه صدر نه چې ور دي چې کوم لا په دغه ورو کې نه له روزي ما په خپل سر ویلې دي زه وینم نو یان له ته نه وال کوم شران نه ته به خاص وخت او لا دغه نه کړي د دې د اسلام افغانستان کې د دې د خپل ځان خلاص کې به دي. خو خلي خبره کوي ما افغانستان خپل مخزمه کې ما دا خوښ د خپل تمام دې ته وکړه پاکستان دې ورو دي خبره د سره په وزن نه شي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه عرفان الله د ننګرهار ولایت د بهسود ولسوالۍ اوسیدونکی یم. فقط زموږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي پولیس نن سبا په افغانستان کې دومره وخت نه لري او چې دوی ته یو زمینه مسایله کړي چې دوی کولی شي د اردو سره په هم سنګر کې وجنګېږي، کمانډو سره وجنګېږي، هر رقم وخت حاضر او ماده دي. فقط زمونږ دولت نه دا غوښتنه ده چې محلي سربازان سر رول ور باندې ولوبوي. مخه تم خشه.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت سازیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوری اسلامي دولت نه احترامانه خواهش کوم چې افغانستان نه د ملان سردین کور نه جوړوي. ملان سردین دا مطلب چې موږ د پاکستان چې زموږ د سر د مال دشمن دی، تقریبا 2430 کیلومتره بارډر سرحد ورسره لرو. سرحدیانو تشکیل دی زیات کی بارډر دی مکان کی داخل کی خلک نه پازا بوی، هر قدم په قدم چک پینونه دی او ملان سردین کور دی او رای خونه سرحدونه او تخلاصی مردار دی خونه روی، زخمیان دی خونه روی، هلته علاج کوي، بمون اغی خونه روی او سار ناپرشان دی. په ترخان کې داسې جاسوسان کینه ویلی چې سکینر خراب کړی دی، هر مدیر ته ایسای اخبار ورکړی دی چې که دغه سکینر تاسو جوړ کړو نو تاسو به م اسرائیل ته زروم، ویزا او پاسپورټ مو تیار دی، بلې دنیا ته ملیږم. نو دا رقم جاسوسان به په سرحدو کې، دا رقم مهمو پوستو کې ځای په ځای نه شي، نو چې ایسای په هر بخش کې زموږ راننوځي، نو موږ حکومت څه معنی، زموږ امنیتي ملي څه معنی، زموږ استخبارات څه معنی، زموږ پوځ څه معنی؟ نو خدا خو دولت نه شاسي او شرکت شو په هر بارډر کې، په هر سرحد کې دی داسې خلک وفادار خلک وګمارئ په وظیفو باندې چې د عیسای ته کار ونه کړي، ملت ته کار وکړي. سکینر یې خراب کړی دی، اوس اندوی جاسوسانو خراب کړی دی، چا خراب کړو؟ پنجابیان خو پسې رانغلل، خو همداسې جاسوسان کینولي دي، ډالرو په زور یې کینولي دي. سکینر یې خراب کړی، چا کې جرات نشته سکینر جوړ کړي، کېدای شي لرې هم کړي. دولت نه مې احترامانه خواهش کوو چې دا کور جوړ کړي. او ازادي راډیو نه ونړۍ مننه کوم چې زما پیغامونه بار بار خپاره کړي تر څو دولت لوړ پوړو محصلینو ته زما غږ ورسیږي. خدای فهمه
ټولو کارکوونکو ته زه خانجان خون اول سلامونه وړاندې کوم. پیل د سلامه زما پیغام د فواید عامې یا خیروالۍ ته متوجه دی. سړکونه ټول جمپون دک کړي دي، هر څوک دکان اچوي د خپل ګټو دپاره، آخر به دې نه زینه جوړه شي. لطفا د مهربانۍ له مخې دا جمپونه ټول لرې کړي. دا زما پیغام د چارواکو ته ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. زه له غورک ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ په غورک ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې کارنه کوي، او غیر مخابراتي شبکه هغه مشهور ماشینان شنج نیول ده. موږ تاسو ته غوښتنه درلېږو چې بېخي ډېر خاص څه کوي، دا زموږ ستونزې د خدای لپاره زموږ ستونزې چاته ورسوو. شبکې کارنه کوي، هیله لرو چې دا زموږ ستونزې چاته ورسوي. تاسو ته شبکې کارنه کوي، موږ د ورته شي په وخت کې به میلان د ولسوالۍ خبر څه کار کوي. چې په دغه غورک ولسوالۍ کې شي خاجه کارنه کوي. السلام علیکم.
سلام زباله بابا د ټول د ازادي راځي کال د غستم. سلام کوم زه د نړیوال دغه خبرې کوم. تاسو خو راځي چې د طالبان دي څه سلام نه کوي، لا د خلکو څه په زور کوي او د سیاسي راځي. دا به د امر راځي او ټول اوسې دا نو ټول افغانان په دغه خوشاله شمه نو ټول ما دا غږ پیغام دا به نشه چې ډیر زیات نه شي. دا به یو ورزور چې دا غږ پیغام نشر شي.
وعلیکم السلام وروره، ستا پیغام مو دا خپور کړ. خو تاسو نه دی ویلي چې په سنگین ولسوالۍ کې په ځانګړي ډول کمې مرستې ته خلک عجل اړتیا لري؟ دا ټولو ته معلومه ده چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې مشکلات سته او خلک مرستو ته اړتیا لري. نور شبه دا وی چې تاسو په ځانګړي ډول وویل چې خلک څه غواړي، او موږ به په راتلونکي پروګرامونو کې هم ستاسو او هم د نورو دوستانو پیغامونه راواخلو او د حکومتي چارواکو سره به یې شریکو. د اوسنۍ خپرونې وخت هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.